کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې وښه ورځ به مو لرلې وي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په سر کې هم رضوان مراد ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د فساد پر ضد ابتدایي محکمې د پښتني بانک پخوانی رئیس او درینور کارکونکي د اختلاس په جرم په شل کاله بند محکوم کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر له بامیان څخه د کتنې پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ، او پاکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله د تورخم لارې د ناټو د اکمالاتو د بندولو خبره کړې ده. خبرونه تفصیل. دا پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی او د دې بانک درې نور پخوانی کارکونکي د فساد پر ضد د ابتدایي محکمې لخوا د شلو کلونو په بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد د لوی څارنوالۍ د مبارزې د څانګې مسؤل ابوبکر رفیع ازادي راډیو ته ویل چې دا څلور واړه د لسګونو میلیونه افغانیو د اختلاس په جرم محکوم شوي دي. له دوی سره یو لس تنه نور هم د اختلاس په جرم له پنځو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوي. خو د حیات الله دیانی ورور او د هغه د مدافع وکیل مرستیال خالد دیانی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د علني استناف محکمې غوښتون کې دي، ځکه چې د دوی په وینا په دې برخه کې سمه څېړنه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ګډ عملیات په کندهار، خوست او بلخ ولایتونو کې ترسره شوي، او په کې ګڼ شمېر نور طالبان نیول شوي دي. په خبر کې راغلي چې په نیول شوو وسلوالو کې د هغوی ځینې مهم قمانداران هم شامل دي. په خبر باندې کې د انفجاري موادو ترلاسه کېدو خبر هم ورکړ شوی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د جرمني دفاع وزیر په یو نا اعلان شوی سفر بامیان ولایت ته رسیدلی دی. توماس دومیزیر د بامیان ولوالی او نورو مقامات سره په کتنه کې له دغه ولایت او افغانستان سره اوس مهال او له 2014 کال وروسته د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان نوویل نن ویل د دې هیواد د شمال لویدیز له لارې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لړۍ په موقت ډول بندوي. چارواکو ویلي د اګامې د امنیتي ملحوظاتو له امله پورته کړی دی. پاکستاني مقامات وایي د ناټو په اکمالاتو یې د احتمالي ځانوژونکو حملو په اړه له معلوماتو ترلاسه کولو وروسته دا لړۍ بند کړې، څو د دې ګواښ په وړاندې اقدامات وکړي. بل لور ته نن په باجاور کې د یو چاودنې له امله لږ تر لږه اته کسان وچل شوي. روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې باجوړ په سالارزي سیمه کې دا چاودنه شوې چې ګڼ شمېر کسان نور په کې ټپیان دي. د باجوړ د روغتون مسؤل ډاکټر خان سعید په دې اړه وویل
ځغایي کې زخمیان دي او موږ سره اووه اته ډډ دي، موږ سره اووه کنفرم دي. یو بل هم ډډ دی نو آپریشن تھیټر او وارډونو ته پسې سړي لیږلي چې کوم ځای کې ډډ دی. که نه
تر اوسه پورې کومې ډلې د باجوړ د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو په یاد سیمه کې له دې وړاندې پاکستاني طالبانو پر هغو ډلو ورته بریدونه کړي چې د سخت دریځو په ضد د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سوریې په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امریکا وایي د سوریې دوه نور ډیپلوماتان له حکومت څخه اوښتي دي. په قبرص او متحده عربي اماراتو کې د سوریې سفیران چې ښځه او خاوند دي قطر ته رسېدلي دي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارنیویل د سوریې لوړ رتبه ډیپلوماتان له دې امله له حکومته اوړي چې پوهېږي د بشار اسد د واکمنۍ پای ته یوازې څو ورځې پاتې. دغه راز رپورټونه وایي چې په عمان کې د سوریې د سفارت پوځي آتشه هم له حکومت څخه اوخته ده. د سوریې حکومت حلب خرته چې وسلوال یاغیان د نیمې برخې د نیولو ادعا کوي. په ټانکونو سنبال نور ځواکونه هم استولې دي. روسیا پلان لري چې په راتلونکي اګست میاشت کې د دې هیواد د مسلمانانو لپاره یو اسلامي تلویزیونی چینل پرانیزي. د روسیې د مسلمانانو د دارالافتا د ادارې معاون دامیر محی الدینوف نن ازادي راډیو ته ویل چې ال ټي وی به د روسیې مسلمانانو ته په روسي ژبه د اسلامي چارو په اړه خبرونه کوي. د دینی عالمانو یو شورا به چې د کرملین پلویان دي د دې تلویزیون د خبرونو څارنه کوي. او د برتانیا صدر اعظم وایي د لندن د اولمپک لوبو لپاره نیول شوي امنیتي تدابیر د دې هیواد په تاریخ کې د سولې پر مهال تر ټولو ستر امنیتي اقدامات دي. نوموړي نن په لندن کې خبریالانو ته وویل د دغو لوبو پر مهال د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو دریغ ونه کړي. تېره ورځ امنیتي ځواکونو د هغې نامعلومې تجارتي الوتکې د راګرځولو لپاره جیټ الوتکه واستوله چې د لندن په ممنوعه فضایي قلمرو کې داخله شو. نو تر دې مهاله د ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د پښتني بانک د محکوم شوی پوخانی رئیس مدافع وکیل وایي چې لاغت څخه څېړنې او د محکمې بهیر په شفاف ډول نه دی ترسره شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبر کو چې له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي څلورو تنو وزیرانو لا هم له دوی سره خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د افغانستان مدني ټولنو په یوه اعلامیه کې له ولسمشر څخه غوښتي و چې د عدالت د تامینولو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې په هغې کې د انتقالي عدالت پلي کول او د ازادو او شفافو انتخاباتو ترسره کول تضمین شي. په دې اړه له جانداد سپینغر سره مرکه دراوړو او د طالبانو د نوو جګړیزو تکتیکونو په اړه یو رپورټ لرو. په باجوړ کې مو د 14 نه هم خبر. تاسو د موږک لاسادې رادیو نو ورې د ساتې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي چپوې په 12.9 او د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د پښتني بانک د محکوم شوی پوخانی رئیس مدافع وکیل وایي چې لاغت څخه څېړنې او د محکمې بهیر په شفاف ډول نه دی ترسره شوی. د پښتني بانک د پوخانی رئیس رور او د مدافع وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځشنبه په ورځ لازادې لري سره په مرکه کې له افغان حکومت د حیات الله دیانی د علني استیناف محکمې غوښتنه وکړه. تفصیل له کابل معصوم میوند راکړي.
ورسته تر هغه چې د پښتني بانک په خوانی رئیس حیات الله دیانی د اداري فساد پر ضد مبارزې د لمړني محکمې لخوا په شل کاله باندې محکوم سو. مدافع وکیل وایي چې دغه محکمه عادلانه نه وه. د حیات الله دیانی ورور او د مدافع وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورور دوسیه یو سیاسي دسیسه ده او د بانک لخوا سوداګرو ته ورکول شوي پورونه د اختلاس په توګه یاد شوي دي. د پرلویه څارنې والي تور ولګاوه چې د نوموړي له ورور او د پښتني بانک له پخواني رئیس څخه یې سمې څېړنې نه دي کړې او افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي استیناف محکمه دي علنی وي.
دغه یو د سیساده چې عادي قروز د بانک څخه دي هغه د اختلاس په توګه خرسي سارنوالي منور کې باید تاسو خپل څارنې وکړي. په دغه دوه کلو کې د مال ورور نه اصلا تحقیقات هیڅ نه دی سوی چې آیا حیات الله دیانی تاسو د پیسې اخیستي یا نه دي اخیستي. په دې مورد هیڅ دا کار نه دی سوی. دا ټول پیسې قرضونه دي د سیساده او هم د اوس هم د سیساده. موږ غواړو علنی محکمه دغه شی مو غوښتنه لرو د مقاماتونه چې زموږ استیناف محکمه دي علنی.
خالد احمد یعنی د هم ول هغه یو د شرکتونو چې د پښتني بانک لخوا ورته پور نور کول سی او اوس هم په افغانستان کې دي چې بانک ضمانتونه لري خو عدلی او قضایی درو له هغه څخه هیڅ پښتنه نه کړي. د ول چې په دې ډول ځینی سیاسي کړي او اقتصادي مافیا غواړي په دې ډول پښتني بانک لستون سره مخ کې. د پښتني بانک په خوانی رئیس حیات الله دیانی دوه کاله مخکې خپل دند لري سوی وو. د دې بانک له دوه نور پخوانیو کارکونکو سره یو ځای د چاچمبه پور د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لمړني محکمې لخوا د نږدې 10 ملیون ډالرو او شاوخوا 232 ملیون افغانیو اختلاس په تور په شل کاله باندې محکوم سو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې څانګې رئیس ابو بکر رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د حیات الله دیانی او ملګرو لمړني محکمه علني وه او که دوی ته د منلو وړ نه وي استیناف غوښتلی سي.
قضیه مشخصه ده. د محکمې په حکم کې راغلي چې په شل کاله تنفیذي بند محکوم دی او د هغو ټولو پیسو په ورکړې چې اختلاس شوي دي او د نږدې 10 ملیونه ډالرو او 232 ملیونه افغانیو اختلاس شوو پیسو په اندازه جریمانه ورکول دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې لومړنۍ محکمه علني وه. که چیرې محکوم شوي کسان قناعت ونه لري نو د استیناف غوښتنه کولی شي.
په پښتني بانک کې د اختلاس د مسلې ترڅنګ د کابل بانک په خصوصي بانک هم اختلاس په دونه لوړه کچه وسو چې دا بانک له مات سره مخامخ کړ او د دوسیه په اړه له اوس هم څېړنې کیږي. افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې خورا ډېر اداري فساد پکې موجود دی او افغان حکومت په ملي او نړیواله کچه له همدې امله له ډېرو انتقادونو سره مخ دی. افغان حکومت په تیرو 4 کلونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې بیلابیل ادارې جوړې کړې خو خلک وایي دغه مبارزه په هغه ډول نه ده سوې چې هیله یې کېده. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د پښتني بانک د پوخانی مشر حیات الله دیانی د محکمې په اړه مو رپورټ واوریده. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لیداری فساد سره مبارزه اداره چې د وای چې د دوی لغښتونو سره سره لا هم زینو وزیرانو خپل شتمنۍ له دوی سره نه دی ثبت کړي. ډاکټر عزیز الله لیدون آزادۍ رادیو سره په مرکې کې ویل چې په دې کې د مخابراتو، عامې روغتیا، ښاري پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیران شامل دي. نور حل له کابل د حمید عثمان د حمید هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
لیداری فساد سره د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین وایي چې د دولت د کابینې څلور تنو وزیرانو د دولتي مقاماتو د شتمنۍ د ثبت دغه فورمې نه دي ډک کړي چې یو کال د مخه دوی ولېږلې دي. عزیز الله لودین آزادۍ رادیو ته وویل چې کال په کال د دولت وزیران او لوړ رتبه مقامات باید د خپلو شتمنۍ د ثبت فورمې ډک کړي. ډاکټر لودین څرګنده کړه چې لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو د شتمنۍ ثبتول ډېر ضروري دي.
وقت یه تقریبا یو کال مخ که دویت لیگل سویدی ترس فرمه ندی را لیگلی دست دیدر مصروف دید بیا دا کار امر دا قانون دا چه باید وکی اصلا خدا سیده چه دا وزیر سایبان دید چه مخ که دا فرمه دا کردی فرمه دا مونگ پا دفتر کسته دا دوم وار چه وزیران سویدی اوس مونگ بیا نوی فرمه مونگ ورد لیگلی دا وزیر سب دا مخابرات دا وزیر سب دا انکشاف دیاد دا نوی مقرر سویدی اگه چه موینو دا وزارت اگه فرمه دا کردی نیمونگ تر لیگلی وزیر سب انکشاف شاری دا وزیر سب ساعت آمده
د افغانستان د دولتي مقاماتو د شتمنۍ د ثبت بهیر د 1983 مریز کال په پای کې پیل شو. د دغه بهیر له لارې د هیواد ملکي او پوځي چارواکي باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. دا پروګرام له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ یو برخه ګڼل کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر وایي چې تر اوسه 3500 تنو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ له دوی سره ثبت کړي دي. ډاکټر لودین ویل چې له 2002 میلادي کال راهیسې د 130 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دولتي شتمنیو او ځمکو د غصب او اختلاس دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. دا له څرګندنه ده چې د ښاري پراختیا وزیر، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر او د عامې روغتیا وزیر ولې د خپلو شتمنیو د ثبت فورمې نه دي ډک کړي. له ډېرو هڅو سره سره حسن عبداللهی، وایس برماک او سرایا دلیل په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د مخابراتو وزیر انجینیر امیر زیسنګین آزادۍ رادیو ته وویل چې د درې ځلې پخوا هم خپله شتمني ثبت کړې ده.
ما خو خپل درې ځلې د خپل شتمنۍ ثبت کړې دي. دوه ځلې د اداري امور له طریقه پخوا تاسو پوهیږئ چې زما خو اوس اتم کال دی چې وزیر یم. په هغه وخت کې چې لومړی ځل دپاره زه وزیر شوم، موږ خپل شتمنۍ په اداري امور کې ثبت کړلې. د هغه نه وروسته بیا دوهم ځل بیا په اداري امور کې موږ ثبت کړلې، او حتی د دریم ځل دپاره په همدې اداره چې لودین صاحب اوس په راس کې دی، ما فکر کوم چې زما شتمنۍ د دوی سره ثبت کړي. اوس چې دوی دا دومره مهمه ګڼي، البته دا فورمې کوم مشکل نشته، شتمنۍ پخوا هم ثبت بیا به ثبت کړو او فورمې به دوی ته ورولې شو.
د سیاسي چارو کارپوهان دا پروسه ډېره ضروري بولي او وایي چې باید په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي ونشي. د سیاسي چارو څېړونکي محمد یونس فکور آزادۍ رادیو ته وویل چې وزیران او نور دولتي چارواکي باید د بل هر چا په نسبت مخکې پر خپل ځان قانون تطبیق کړي.
په حقیقت کې خو د نظام چارواکي دي، دوی باید مثال وایي، دوی باید نمونه وایي، د دې چې قانون اول پر ځان تطبیق کړي، بیا د بل څخه وغواړي. اما دغه خلک چې تاسو یې نومان واخیستل، دي اکثره پیژنم، دا ټوپک سالاران هم نه دي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې ډارېدلي دي او چې خپل ادارایي حساب کې یا دا د فورما په نوي ورسېدلې. غیر له هغې موږ توقع ده د نورو ټوپک سالارو تنظیمي وزیرانو و چې هغه خپل پر سر عمل کوي، خپل دارایي نه ثبتوي چې خلکو ته ور معلوم نه شي.
ښاغلي فکر وویل دغه کار تر هغو چې د استخباراتو لخوا ونه څارل شي شفافیت امکان نه لري، ځکه چې ښایي ډېر شمېر وزیران او دولتي چارواکي به خپله اصلي شتمنۍ ثبت نکړي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر وایي چې په بهر کې د افغان دولتي چارواکو د شتمنیو د تثبیت لپاره د ایساف د شفافیت له برخې سره یوه موافقتنامه لاسلیک کړي، چې له مخې به هر کله چې له افغانستان څخه بهر د یو افغان چارواکي پر شتمني شک پیدا کیږي، نو دغه موضوع به د ایساف په مرسته څیړل کیږي. که څه هم افغان حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو هڅه کوي، خو عام خلک وایي چې باید دولتي چارواکي په خپله په دې لار کې کوټي لګامونه پورته کړي.
پدې نه غوړي چې د خپل دورایي او د خپل سرمایه ثبت کو، چې د غیر مشروع یاري نه دی پلس باندې راوړي، او نه غوړي چې د خلکو ته ملت ایب شو.
اکثریت د وزیرانو په خارج کې طبيعت لري، د خارجانو په لاس راغلي دي، د دوی د رایې عمل ته دي، دوی مختپکت واجب له احترام دي او مختکم کلیفیت نه لري. دوی
د زموږ نظام خصوصا د دورستي لاس یو لاس کول نظام د افغانستان د خلکو نه نه جوړ شوی، د خارجانو لخوا په افغانستان خلکو باندې تحمل شوی نظام ده. اکثریت وزیران موږ په خارج کې فامیلونه لري، دا کله چې بد ورځ راشي دوی ټول رانه منډې کې.
له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر وایي چې تر اوسه یې د حکومت د پخوانیو او اوسنیو 15 وزیرانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته د څېړنې لپاره لیږلي، خو د دې وزیرانو د نومونو له څرګندونو یې ډډه وکړه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان مدني ټولنې په ویلامي کې لولسمشر نغښتي چې د عدالت د تامینولو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې په هغه کې د انتقالي عدالت پلي کول، د آزاد او شفاف انتخاباتو ترسره کیدل او د عمومي بخښنې او ملي روغې جوړې د قانون لغوه کول شامل وي. په کابل کې زموږ خبريال خان محمد سیند د انتخاباتو موضوع د فیفا یا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون د اجرایوي رئیس چانداد سپینغر سره شریکه کړي او معلومات ترې غوښتي چې مدني ټولنه د انتخاباتو په حق له جمهور رئیس نه څه غواړي.
محترم جانداد سپینغر، په دې ورستیو کې د مدني ټولنې کابو ولس ورګانونو په یوې ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغو نوماندو مخه ونیسي چې کوم جرم باندې تورن وي او یا د بشري حقونو نه سرغړاوی کړی وي. ستاسو اداره چې د انتخاباتو اړوند ټولې چارې او جریانونه ساري، د مدني ټولنې د دې غوښتنې په حق له ستاسو نظر څه دی؟
په قانون کې باید میکانیزمونه د بین المللي سټانډرد په اساس باندې چې عادلانه نمایندګي تامین کاندي او همداسې د واجد شرایط کاندیدانو لار هواره شي، منتخبو ادارو ته واغه کاندیدان چې هغوی واجد شرایط نه دي دغوی مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ رای ورکوونکو ته دوی د ډار او د ویرې پرته په لارای ورکي. کمیسون اداره باید بې طرفه شي او مسلکي شي. مون په دې رابطه باندې وړاندیزونه لرو او دې لپاره دادخواهي کوو چې یو څه ناڅه مثبت تغییرات راشي تر څو دغه هدف ته ورسیږو.
سپین غصب په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې دوه ځله انتخابات وشول او داسې اعتراضونه په هم وشول چې نیمګړتیاوې پکې زیاتې وې. د دې لپاره چې دا نیمګړتیاوې بیا تکرار نشي څه باید وشي؟
تر ټولو غټه مسله دا ده چې اداره د انتخاباتو یا کمیسیون د انتخاباتو باید د قانون د لارې نه د دوی بی طرفي مسلکي والی تضمین شي تر څو خلک د رای ورکونکو په صفت باندې، سیاسي ډلې د کاندیدانو په صفت باندې په دې ادارې باندې اعتماد وکړي او دا اداره یو معتمد اداره وګڼل شي تر څو بیا د دوی فیصلې د منلو وړ وي. تیر وخت کې دغه ادارې لپاره واضح قانون موجود نه و چې دا د دوی بی طرفي او مسلکي والی تضمین شي. زموږ امیدواري دا د ولسي جرګې په تشکیل او صلاحیت د کمیسیون قانون باندې کار کوي. امیدواري چې دا قانون کې مثبت تغییراتي او د هدف ته ورسي. ګبله مسله دا ده چې په انتخاباتو کې ځینې ځانګړي میکانیزمونه دي، لکه د شکایت ته رسیدنی کمیسیون، د دې پر اړه باندې باید یو داسې بی طرفه کمیسیون وي او داسې شرایط باید په قانون کې رامنځته شي چې دولتي چارواکي، دولتي ادارات، عدلي ارګانونه پروسه د انتخاباتو کې باید مداخله ونه شي کولای.
په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې داسې کسان هم و چې وړ نه و خو کاندید شول او چای مخه ونه نیوله. آیا مدني ټولنه په حکومت دا زور اچولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې مخه ونیسي؟
د انتخاباتو د قانون پر اساس چې زموږ وړاندیز دی، اول دا دی چې شرایط د کاندیداتوري مخصوصا ولسی جرګې ته باید ډیر محدود شي. د سواد، عالي تحصیلاتو شرط رامنځته شي او حد اقل هغه کاندیدان چې واقعا سواد لري دوی ته لاره وري. بل دا دی هغه میکانیزم چې د کاندیدانو د صلاحیتونو بررسی کوي. هغه باندې هم زموږ وړاندیز دی، پیشنهادي طرحه ده چې دا میکانیزم داسې کار وکړي، اول هغه کسان چې مسله غیر قانوني ګروپونو سره تړاو لري د هغوی مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید د نور پروسیجرونه داسې اصلاح شي چې واجد شرایط کسان راشي او غیر واجد شرایط مخه ونیول شي. ویل شم د شهرت مسله ده، یعنی د قانون کې هم د لپاره شرایط رامنځته کو او بیا داسې ظرفیت کمیسیون د انتخابات ولري چې دا شرایط تر شکل باندې په عادلانه توګه بررسی کی چې په واقعیت کې تر ډیره حد پورې وشو کولای خه کسان ته کومک شو چې لار پیدا کی. بل دا د رای ورکونې مسله ده، هغه کسان چې د انتخابات پر اساس کې مداخله کوي، تهدید کوي، دا غوی په وړاندې باید قوي مجازات او سیستم موجود وي.
آیا حکومت به د مدني ټولنې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي؟
اول که اصلاحات په قوانینو کې راشي دا به تر لومړی مثبت قدم وي او زمونږ به یو دا خاطر جمع شي چې مونږ قانونی تضمینات لرو دی او خې انتخابات لپاره. دغه نه به وروسته طبیعي ده چې مدني ټولنه بیا هم کار کوي، د دولت سره، د بین المللي جامع سره، چې څنګه یو ښه بسترم د دغه قوانینو د تطبیق لپاره برابر کړو.
و د جانداد سپینغر سره مو مرکه واورېده. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون د اجرایوي رئیس په توګه کار کوي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر لویدیځ او افغان کتونکو د طالبان لخوا د حملو په پلانولو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ کارولو ته په اشاره ویلي چې د دوی نوی نسل خورا خطرناک دی. د افغان کتونکو په وینا طالبان ته دغه ظرفیت د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو ورکړی، خو خپل ناټو او افغان امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل رضوان مراد دراوري.
طالبان چې یو مهال عام وسلوال ګڼل کېدل، اوس داسې جنګیالي روزي چې د ناټو او افغان ځواکونو پر ضد د خپلو عملیاتو د پلانولو لپاره له پرمختللې ډیجیټل ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. ډان روسپانې په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې طالبانو په خوست کې د امریکایانو په پوځي اډه باندې د حملې لپاره له داسې پرمختللو تکتیکونو څخه کار اخیستی چې پخوا یې فکر هم نه کېده. په هغه ویډیو کې چې د دې حملې د پلانولو په اړه خبره شوې، یو شمیر جنگیالي خودل کېږي چې په پوځي یونیفورم کې ولاړ دي او قومندان ورته د هدف د ماډل او له سټلایټ څخه د خسل شو عکسونو په مرسته معلومات ورکوي. افغان امنیتي کتونکي هم د ډلیزو حملو د ترسره کولو لپاره د طالبانو وړتیا تاییدوي، خو وایي چې له دوی سره په دې برخه کې پاکستان او ایران مرسته کوي. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال جنرال عبدالهادي خالد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایران او پاکستان د دغو هڅو یوازینی هدف د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د روانې جګړې ناکامول دي.
پاکستان او ایران په شدید ډول کار کوي، دوی پیاوړي کوي او وړتیاوې لوړوي، څو په روانه جګړه کې امریکا، افغان دولت او بلاخره د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف ناکام کړي. په تیرو لسو کلونو کې که څه هم په څرګند ډول نه دي اعلان شوي، خو د لمر په شان روښانه ده چې دغو هیوادونو له نورو هغو سره یوځای چې په افغانستان کې سوله، ثبات او د بهرنیو ځواکونو حضور نه غواړي له طالبانو سره مرسته کړې.
یو بل افغان کتونکی او د طالبانو په رژیم کې پخوانی چارواکی وحید مشتبه وایي چې دا په حقیقت کې د طالبانو نوی نسل دی چې په پرمختللو تخنیکونو پوهیږي. دی وایي چې د طالبانو دا نسل له جی پی ایس، ګوګل میپ، کمرې او نورې ډیجیټل ټکنالوژي کاروي. د دې ترڅنګ د کتونکو په وینا طالبان د افغان ځواکونو له یونیفورم نه په کار اخیستو توانېدلي چې په حساسو ځایونو کې هم حملې وکړي. ډان روسپڼه هم په امریکا کې د استخباراتو د یو مرکز په حواله لیکي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اډه په شوې حمله کې وسلوالو د امریکایي ځواکونو یونیفورم پتن درلود، خو ایساف ځواکونه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د داسې ویډیو خپرول د وسلوالو د تبلیغاتي جګړې یو برخه بللې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ جنسي کې ویبومي چاودنې په لسکونو ملکیانو ته مرګ شو بړه اړولې. چاودنه نن سهار د باجوړ په سالارزو کې وشوه. چارواکي وایي د اعلانه د معلومات چې د چاودنې اصلي هدف څوک وو، د روغتون سرچینو د 15 تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللې. مجيب رحمان انګار له نور تفصیل سره.
د پنځشنبه پر سهار د قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی په سالارزو علاقه داري کې وی بمی چاودنې شلتنو ملکیانو ته مرګ ژوبل واړوله. ځایي امنیتي مقامات وایي چاودنه د سالارزو په پشت بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال وشوه. د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې تر اوسه لا د چاودنې د نوعیت په باب کره شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو ګمان کېږي چې چاودیدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو او د ریموټ په واسطه کنټرولېدل. دولتي سرچینې په چاودنه کې د اتو تنو د مرګ او یو ویشتو نورو د ټپي کېدو خبر تاییدوي او وایي چې د پیکې ټول قربانیان ملکیان وو. ځایي خبریال محمد حنیف چې له چاودنې وروسته سیمې ته رسېدلی وایي چاودنه دومره زورور وه چې د بازار یو شمېر دوکانونه یې نړولي یا زیانمن کړي هم دي.
او دا پشد د مین بازار دی د سلارزو، هلته د مکه شوې ده او 15 دوکانونه چې کوم دی په دې کې تباه شوي دي او سیکورټي فورسز هغه ټوله ډاکه په ګیره کې اخیستې ده. اوس پورې لا دا پته نه لګېدلې چې دا خودکش دی کو ریموټ کنټرول بم دی، خو اوس پورې دا پته نه لګېدلې.
د باجوړ په مرکز ښار کې یو دولتي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، چې د ټلیفون پر لیک آزادي راډیو ته وویل امنیتي مسؤلینو د چاودنې د نوعیت او اصل هدف په باب تحقیقات پیل کړي دي او تر هغې چې شواهد نوي ترلاسه شوي نشي ویلی چې د چاودنې اصل هدف ملکیان و که نور څوک. باجوړ یوه له هغو قبایلي سیمو ده چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې پکې فعالیت لري. پدغه قبایلی جنسی کې بیلابیل امن لخکری هم د دولت په پلوی فعالیت کوي او هڅه کوي څو د مخالف وسوالو د حضور او فعالیتونو مخونی سي. که څه هم تر اوسه لا د دغې چاودنې د څرنګوالي په باب څه نه دي ویل شوي او نه هم کومې سخت دریځې وسله والې ډلې څه ویلي دي، خو ګمان کیږي چې دا چاودنه هم د همدې لړۍ یوه کړۍ وي. په وروستیو څو کلونو کې باجوړ هم یو له نام نه قبایلي سیمو ګڼل کې دا وسله والو طالبانو پکې د پام وړ حضور درلود، خو په تیرو دوو کلونو کې نه یوازې دا چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله تر ډېره ځپل شوې، د سیمې امنیت کې هم ښه والی راغلی دی.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن د روژې د مبارک میاشتې اوومه ورځ ده. د روژې د اوومې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام ته مو پام راګرځوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ز صدیق الله فدایی د میرویس نیکه د جامع جومات نه تاسو ته مخاطب یم او خطاب کوم. زمن د نن ورځې موضوع د روژې په مبارک میاشت کې د اخلاقو برخه ده. په روژه کې باید انسان بغیر د دې نه چې نسکي نه خوري او جمع نه کوي، باید خپل خوله، خپل سترګه، خپل لاس او د وجود ټول اندامونه په کنټرول کې وساتي. او په دې لاره کې اسلام موږ ته تعلیمات راکړي دي چې د ښو اخلاقو او د ښو سلوک سره د نورو انسانانو او د مسلمانانو سره په خاصه توګه باندې ښه رویه وکړو او دوی سره بدرد، جار و جنجال او دغسې مزاحمت چې هغه انسان ته ضرر رسوي، نور انسانان په قهر کوي، په غصه راولي، د هغې نه ډډه وکړو. د اسلام ستر پیغمبر فرمایلی دي: بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، زه مبعوث شوی یم تر څو چې بهترین اخلاق انسانی ټولنې او انسانی جامعې ته وړاندې کم. او هغه انسانی ورورولي ده، خواخوږي ده، د ټولو انسانانو سره په د خیر په کار کې تعاون او مرسته کول دي. او قرآن کریم منگا و تاسو تا فرمایی چه و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاسم والعدوان، تاسو کومک وکی، مرست وکی دی خیر پکار که، که هر سوکو دی هر زیوو دی هر قوم و قبیلیو چه دی خیر کاری کولو، دی خیر دی پاری کار کولو، دی آغه انسان مرستا او مدد وکی. او تاسو مرستا او مدد مکوی پا اسم او پا عدوان کی، ظلم کی، یو دی بل سر دی حقوق پا تلف کی، یو بل سر پا زد کی، پا دسیسا او پا داس نورو شیانو کی چې هغه د اسلامی اخلاقونه لری خبره ده. د اسلام ستر پیغمبر د اخلاقو نمونه وه. او پروژه کې باید هم شخصي خواهشات او شخصي او نفسي خواهشات سړی د کنټرول لاندې ونیسي. د هغې یو مثال په یو جهاد او په یو جنگ کې حضرت علی کرم الله وجهه دی. کله چې دا په جنگ کې په یو کافر باندې غالب شو په یو جهاد کې، نو غوښتل یې چې دغه چې کس چې ده باندې تعرض کړی و دا د منځه ویسي، نو ده ورته لاړې ورتو کړلې او د ده مخ ته لاړې ورتو کړې. نو ده دیواره سره پاڅېدلو او وویلې چې زه پس د دې نه ستا سره جنگ او جګړه نه کوم، ځکه تر اوسه مې د خدای په لاره کې ستا سره مبارزه کوله، لیکن اوس دې ما ته شخصا سپکاوی وکړلو، شخصا دې زما حد کې حرمت وکړلو، نو که زه وستا سره جګړه کوم نو دا زما شخصي عقده کیږي. نو په دې اساس باندې اسلام او د اسلام سترو پیشوایانو زمنګ او تاسې رهبرانو او صحابو منګ او تاسو ته دا تعلیمات را کړی دي چې شخصي بغض او عداوت شخصي دښمنی باید سړی په اسلام کې ونه لري. هر څه چې هغه الحب فی الله والبغض فی الله والسلام علی من اتبع الهدى.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت مو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورېده. د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد